واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی پاموکړی خبرونه
السلام علیکم دا خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو نه د اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ویلی. جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو باندې غږ وکړ چې د هیواد ناامنه او جنګ ځپلو ولایتونو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په خاطر دې له جنګ نه لاس واخلي. نوموړي تېره شپه په یوې تلویزیوني وینا کې په افغانستان کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش خواسته اشاره وکړه او ویل چې طالبان دې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خواست او غوښتنه پر ځای کړي. تېره ورځ د ناټو تړون او اروپایي اتحاد هم د طالبانو د حملو د بندولو او د تاوتریخوالي او تشدد د کمولو غږ کړی و. له بلې خوا اروپایي اتحاد د اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د روان سیاسي تشنج او لانجې حل کولو غوښتنه کړې. په کابل کې زمون خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې اروپایي اتحاد د ټولو خواو نه د مذاکراتو له لارې ژر تر ژره یو سیاسي توافق ته د رسیدو غږ کړی دی. په کابل کې د اروپایي اتحاد د هیات رئیس او د ناروې سفیر نن د پنجشنبې په ورځ د وري په اتشتمه په یوې رسمي اعلامیې کې ویل چې په افغانستان کې دا وخت په عاجل ډول د سولې د مذاکراتو پیل کېدو ته اړتیا لیدل کېږي. ولس هره ورځ له نوو لانجو او کړاوونو سره مخامخ کېږي او په ډیموکراتیکي بنیادونو باندې اعتبار کمزوری کېږي. اروپایي اتحاد حوصله هم نوره مخ په ختمېدو ده. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د لوګر په ولایت کې د ملي اردو 9 عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان نن د پنجشنبې په ورځ د وري پاتې اجتماع په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د عسکرو په نظامي پوستو باندې تېره شپه ډله ییزه حمله کړې وه. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې حمله د څرخ په ولسوالۍ کې د قلایدش په سیمه کې شوې. د نوموړي په قول حکومتي ځواکونو طالبانو حمله په شاتم بولی او درانده تلفات ورته رسولې دي. هغه د سوتنو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا هم وکړه خو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په عین وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته تر اوسه پورې 83 تنه ملکي وګړي او دولتي مامورین وژل شوي دي. 119 کسان ټپیان شوي دي او 15 کسان نور لا درک دي. د پژواک خبري اژانس د رپورټ له مخې جمهور رئیس اشرف غني د عامې روغتیا د وزارت درې تنه معینان له خپلو دندو نه برطرفه کړي دي. اژانس نن د پنجشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په حواله رپورټ ورکړ چې دا کسان د چهارشنبې په ورځ د اشرف غني د فرمان له مخې له خپلو وظیفو نه ګوښه شو. په برطرفه شوو کسانو کې ماموس زیور، فضا محمد پکتین او دیوا سمت شامل وو. اژانس وایي چې ښاغلي غني پر ځای ډاکټر وحید مجرو، ډاکټر بشیر نورمل او ډاکټر شفیق شهیم روغتیا د وزارت د مرستیالانو په توګه نومولی دي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کورونا د کووډ-19 ویروس نورې 55 پیښې ثبت شوې دي. زموږ شمېر یې اوس 844 ته رسېدلی دی. تر اوسه پورې 10 ناروغان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ په دې موذي ویروس د اخته شوو ناروغانو 30% ځوانان دي. د دغو کسانو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ وو. تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په هرات کې او په کابل کې ثبت شوي دي. 45 تنه ناروغان بیرته ښه شوي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د چهارشنبې په ورځ د دویمې ورځې لپاره په امریکا کې د کورونا د کووډ-19 ساري ویروس د ناروغۍ له امله د مړو شمېر لوړ شوی. 2301 ناروغان مړه شوي وو. په دې ترتیب د ټولو هغو ناروغانو شمېر اوس 10,800 ته لوړ شوی چې په نوموړي موذي ویروس باندې تر اوسه پورې د امریکا په مختلفو ایالتونو کې مړه شوي دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د مئی تر لومړۍ نیټې پورې د امریکا د فدرالي حکومت لخوا لګول شوي قیودات نرم کړي او د امریکا کاروباري مرکزونه بیرته پرانیزي. اژانس وایي چې د تیرو 48 ورځو په موده کې 10,000 کسان په امریکا کې مړه شوي دي او په تیرو 9 ورځو کې شمیر له 10,000 نه 15,000 ته ودنګل. اژانس رپورټ ورکوي چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر دا وخت 6,015,000 ته لوړ شوی دی او په نړیواله کچه 2,000,000 خلک په دې موذي ویروس باندې اخته دي. خو په عمومي ډول یې د امریکا په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د تازه پیښو د ثبتولو کچه مخ په کمېدو ده. د MSN.com انټرنیټي شبکې شبه کې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې په حواله نن د پنځم په ورځ رپورت ورکړ چې د امریکا د کاروباري او سوداګریزو مرکزونو د بیرته پرانیستلو لپاره د غټو شرکتونو د رئیسانو د ملاتړ د حاصلولو په لړ کې د جمهور ډونالډ ټرمپ هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. ټرمپ زیار باسي چې د غټو امریکایي کارپوریشنونو د رئیسانو ملاتړ حاصل کړي. د یو شمیر هغو ایالتونو حکومتونه چې ګورنران یې د واکمن جمهوري ګوند غړي دي د کاروباري مرکزونو له تړلو سره مخالفت کوي. دا وخت د امریکا په اکثرو ایالتونو کې د غوښو د پاکولو او خوراکي موادو د ترسیل مرکزونه تړل شوي دي. غټو سوپر مارکیټونو کې د کورونا د ویروس د خپرېدو له ویرې د خلکو ازدحام کم شوی دی. د ای پی خبري اژانس وایي چې تر ټولو زیات ناروغان په نیویارک، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او برېټانیا کې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي ممکن چې د کورونا د کوویډ-19 ویروس په پراخه کچه تباهي په لاتین امریکا، افریقا او جنوبي ختیځه آسیا کې رامنځته کړي. دا ویره شته چې روسیې ته به هم انتقال شي. د چهارشنبې په ورځ په چین کې نه اتیا تازه پېښې ثبت شوې دي چې په دې جمله کې د چارواکو په وینا شپږ اتیا کسان له خارج نه چین ته راغلي وو. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د رپورټ سره سم د امریکا د ساري ناروغیو او ویروسونو د پېژندلو مشهور ډاکټر رابرټ کیم فارلی چې د کورونا د کوویډ-19 ویروس وبا د معاصرې زمانې تر ټولو غټ او فوق العاده مهم روغتیايي افت ګڼي وایي ګمان کوي چې د دې میاشتې تر پای پورې او یا د جون تر نیمایي پورې وه د کورونا د کوویډ-19 ساري ویروس پېښې په کراره کراره کمې شي، خصوصا په هغه ځایونو کې چې خلک د سوشل ډیسټنسینګ یا د ګرځېدو په وخت د فاصلې نیولو مقررات په سمه توګه مراتوي. نوموړي امریکایي ماهر ویلي دي لازمه ده چې په غټو مغازو کې دننه د خلکو بیروبار نه وي او په سوپر مارکیټونو او د پټون فروشۍ د دوکانونو مخې ته دې هم ډېر خلک نه راجمع کیږي. د ډاکټر فارلی په قول د اوړي د موسم تر پای پورې ممکن د کورونا د کوویډ ویروس پېښې کمې شي او که کمې نه شوي باید چې ښوونځي تړلي وساتل شي. امریکایي چارواکي وایي چې له 50,000 نه زیات کسان چې د کورونا په ویروس اخته شوي د علاج او درملنې وروسته بیرته روغ شوي دي. او د رویټرز اژانس د رپورټ سره سم په داسې حال کې چې ایراني چارواکو په هغه هیواد کې د کورونا د کوویډ-19 صوبایي ناروغۍ د مخنیوي په خاطر اقدامات کړي دي، په مجموعي ډول په دغه هیواد کې وضعیت تر اوسه پورې نه دی ښه شوی. تر اوسه پورې 4,550 ایرانیان مړه شوي دي. یوازې د دوشنبې په شپه 111 کسان په روغتونونو کې مړه شو او د هغو کسانو شمېر 83,303 ته لوړ شوی چې د کورونا د کوویډ-19 په ساري ویروس باندې په ایران کې اخته دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 840 تنو ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزارت د دغه ناروغي د پیښو د نورو زیاتېدو خبرداري هم ورکړی دی. په ورته وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی د دغه ناروغي په وړاندې د حکومت د چمتووالي خبر ورکړی او د عامې روغتیا وزارت درې مرستیالانه له دندې ګوښه کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورت راستولی.
د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر وحید الله مایار د پنځمې پورس کابل کې خبريالانو ته د کورونا د وایرس د شپږ 15 تازه مثبت او پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي، ویل چې پر روان ورځو کې به د دغې ناروغۍ پیښې نورې هم زیاتې شي.
زموږ ټولې مثبتې پیښې 840 ته ورسېدې. پرون له نیکه مرغه چې لستنه از موږ د کووید-19 مریضان شفایاب شوی دي، چشمه را دي ټولو مریضانو چې شفایاب شوی 450 ته ورسید. او لبه د مرغه چې پرون زموږ یو هیوادوال د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې په حق ورسید چې د مړو شمېره 10 تنو ته ورسید.
د امنیت روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ هم د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د کورونا د وایرس پر ناروغي د 3 تنو د مړو کېدو خبر ورکړی. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت اساسي ادا کوي چې په سروبي ولسوالۍ کې له 10 څخه زیات کسان د کورونا د وایرس پر ناروغي مړه شوي دي. خو د امنیت روغتیا وزارت وایي وحید الله مایار د کورونا د وایرس پر ناروغي په دوبله شپې مړینه نه تاییدوي.
مقدانه را دو دوی د خپلوانو دوینه باید سمپل واخستل شي او تیم موګل تشتا شفخانه جوړه شو ورته پرون جدي کار کوي. پرون د ساعت مویتی رئیس د تیم سره په ولس ولید سروبي کې و، هغه ځای کې چې ګڼه ګونه زیاته ده دا پوشي وشو زه د افونی مواد غښول جدي توجه زموږ سروبي ته ده. یو تعداد خلک چې راغلي دي د ګاونډي ملک نه او زمنن ویروس پور شوی د پټولنه کې شفخانه ورته جوړه شو او نور اقدامات هم ورته برابرۍ کې نه. هغه مؤسسه
دوی ته خدمات وړاندې کول، هغه هم د وزیر صاحب په دستور فعلاً خدمات متوقف، مسولیت مکمل ریاست ساتومه کابل ته او مالی امکانات ټول شنور ته فراهم شو.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبت او پیښو زیاتیدو وروسته په شمیر ولایتونو کې دغه ناروغي سره د مبارزې په برخه کې د عامه روغتیا وزارت په نیمګړتیا باندې انتقادونه ډېر شوي دي. د ریپورټونو له مخې دغه انتقادونه وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عامه روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ مرسیاله دیوه سمت، د مالی او اداري چارو مرسیاله ماموسی زیور او د روغتیا خدماتو د وړاندې کولو مرسیال پیدام احمد پایکان له دندو ګوښه کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر وحید الله مایار د دغو درې چارواکو برطرفه کېدل تایید کړل، خو یې ویل چې لا هم دغه درې پخواني مرسیالان په وزارت کې کار کوي. د ریپورټونو له مخې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو ځانګړي فرمان په اساس دا درې چارواکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې نوي چارواکي ګمارلي دي. همداشان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبې په شپه ملت ته په یو تلویزیوني وینا کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو او پلانونو په باب خبرې وکړې. ښاغلي غنی وویل چې لا هم په افغانستان کې د کورونا وایرس ناروغي په سعودي ډول حرکت کوي.
زموږ له نظره د دغه منحني د جهاد راتلونکي پړاوونه به دا وي چې د ناروغۍ د خپرېدو اعظمي او نهایي ټکی چې د فلاکت نقطه ورته ویل کېږي ارزیابي او پیشبینی کو او لازم چمتووالی ورته ولرو. د فلاکت یا نهایي نقطې وروسته د پیښو د کموال مرحله ده او په دغه مرحله کې به هڅه کوو له اوبا څخه را پیدا شوي زیانونه جبران، المنو خلکو ته دوامدار مرستې ورسوو او په پای کې په مختلفو برخو کې د بیا هیا کارونه ترسره کړو.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې دا هم ویل چې حکومت په دې کار کې چې افغانستان سره د نړیوال ټولنې شوې مرستې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې تعدیل کړي. ښاغلي غنی ویل چې په دې اړه به د نړیوال ټولنې د استازو سره د پنځمې په ورځ خپل بحثونه پیل کړي. هغه ویل افغان حکومت پر دې مسله له وړاندې په خپلو ادارو کې بحثونه کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې د اقتصاد عالي شورا د پریکړې له مخې به په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره د تجرید مرکزونه جوړ شي. هغه د افغانستان د ټولو روغتونونو ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیا کونکو څخه د کورونا وژونکي ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې لونډې او ګډون له امله مننه وکړه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د روانې سیاسي لانجې پر ژر حل ټینګار کړی او لغنی او عبدالله څخه یې غوښتي چې د سولې د خبرو د پیل اړتیا او روغتیایي ګواښونو ته په پام لرنې له یو بل سره جوړجاړی وکړي. دا غوښتنه په داسې حال کې سوې چې سیاسي توافق ته د رسېدو لپاره د جمهوري ریاست او عبدالله ترمنځ مذاکرات دوام لري، خو د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د اروپایي ټولنې په ګډون نړیواله ټولنه نه غواړي چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د دغه هیواد د اساسي قانون پر بنسټ حل سي. په دې باره کې په مخکې زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د اروپایي ټولنې استازي په کابل کې د دغه ټولنې د پلاوی له رئیسانو او د ناروې سفیر سره په همغږي د پنځم به پورس په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په اوس وخت کې په بیړني ډول د سولې خبرو پیلولو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د روانو سیاسي مذاکراتو لټولو اړخونو څخه غوښتي چې د سولې خبرو د پیل لپاره ژر تر ژره یو سیاسي توافق ته ورسیږي او ټینګار کړي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او دوام او تازه روغتیایي ګواښونو ته په پام لرنې د خلکو هوساینو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. دغه ټولنې خبرداري ورکړې چې د یو پراخ بنسټ حکومت په نشټوالي کې د هرې ورځې په تیري دو سره افغانان له لا زیاتو ګواښونو سره مخامخ کیږي او د غراز دا مسله د ډیموکراټیکو بنسټونو اعتبار کمزوري کوي او د افغانستان د اروپایي ملګرو د حوصلې د ختمېدو لامل کیږي. د افغانستان جمهوریت ریاست تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده. خود عبدالله ډله وایي چې له روان سیاسي کړکیچ څخه د وتلو لپاره د یوې طرحې په جوړولو بوخت دي. د ښاغلی عبدالله یو ویاند امید میسم امریکا غته وویل
د زودی طرحه ما با جانب مخ
جربه موږ د طرحه له مقابل لوري سره شریکه کړو. هیله لرو چې دغه طرحه په رڼا کې هغه اندیښنې چې په ملي او نړیواله کچه شته دي چې په ورستی مورد کې اروپایي ټولنې هم د اوسنی وضعیت په اړه اندیښنه خودلې یو سیاسي حل لار و موندل شي. لدی وړاندې د افغانستان جمهوریت ریاست هم ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات دوام لري او یوې ښې پایلې ته د رسیدو لپاره زیات وخت اړتیا ده. د نړیوالو او حقوقي چارو افغان کارپوهان وایي چې د اروپایي ټولنې په ګډون نړیواله ټولنه نه غواړي چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ د دغه هیواد د اساسي قانون پر بنسټ حل شي. پخوانی ډیپلوماټ فدا محمد نظری او حقوق پوه کبیر رنجبر امریکا غته وویل
جامعه جهانی نړیواله ټولنه په دې پر ځای چې دا دوه سرچپه د ستونې د لارې ډوډۍ خوري، عبدالله عبدالله ته وایي چې کښېنه، اپوزیشن په موقف کې څه اپوزیشن به ټوله پیسې درکړو، اپوزیشن به ټوله د دولت کنټرول کوي، اپوزیشن به په راتلونکي پلان کې حتمن رئیس کېږي او په دنیا کې داسې اپوزیشن نه دی سوري
اساسی قانون او نافذ قانونی چوکاٹ کے برخورد کی عمل کی ہمیشہ عمدہ خبر کی تاثیر جوڑ جڑے ہو کی تاثیر باید یو زیسی او پتی پی کی چی ڈاکٹر عبداللہ اگر تر حولان دی کی چاگر حسن نید افغانستان ولست دی من لوال دی او نید افغانستان دولت دی
دا ارگ دا معلوماتو پاساس دا روان سیاسی کڑکیج دل منزولو لپار خاغلی عبداللہ تا دا مصالحه د عالی شورا د مشرۍ ترڅنګ د جمهور رئیس د مرستیال په توګه د پروتوکول ورکولو وړاندیز هم شوی، خو نو موړی نه دی منلی. په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنو ورسته له هغې زور واخیست چې د تیر لمریز کال د کپ په 19مه محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د افغانستان د جمهور رئیسانو په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. له هغې وروسته د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سربیره د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون افغان سیاسي او جهادي مشرانو د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي هڅې پیل کړې، خو تر اوسه کومې مثبتې نتیجې ته نه دي رسیدلې.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو بیا هم د افغانستان روان وضعیت ته پام راړولې. د یونایټډ پریس انټرنیشنل یا یو پی آی په نوم خبرونه د بشري حقوقو د فعالانو د یو نوي راپور په استناد لیکلي دي چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې تر اتیا و ډیر ملکیان وژل شوي دي. دا خبرونه بیا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا څرګندوي چې د فبروري له 9مې را وروسته درې اتیا ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خپرونې په باور د دې مرګ ژوبلې د نیمایي مسؤلیت طالبانو منلی دی او نیمایي نورې داعش. خپرونه وړاندې لیکي چې د بشري حقوقو ډلو پر ټولو لورو غږ کړی دی، په ځانګړي ډول پر طالبانو چې د عادي ملکیانو او حکومتي مامورینو له وژلو لاس واخلي. په دې اکله د بشري حقوقو د سازمان د مشر لال ګل لال نظر اورو.
باید اندېښنې وړ اوسي، ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په هېواد کې تاوتریخوالی روان دی، یعنی جګړه روانه ده. په جګړه کې کموالی نه دی رامنځته شوی. که چېرته د بندیانو په خوشي کېدلو کې تاوتریخوالی کې کموالی نه رامنځته کېږي، نو دا په دې معنا باندې ده که یو بندي خوشي کېږي او که زر خوشي کېږي د دواړو خواو نه، او که په زر په زرهاوو باندې خوشي کېږي، خو چې په تاوتریخوالی کې کموالی نه راځي. د ولس اندېښنه دا ده چې په داسې معامله باندې په څه مثبت اثر د افغانستان په خلکو باندې، په ولس باندې، او د امن پراتو باندې، یا د سولې د فضا د رامنځته کولو، د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره به کومه اغېزمنه نه وي.
د هند چاپ د نیشن په خپله آخري ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې له افغانستان سره د هندوستان د نویو مرستو یادونه پکې شوې ده چې د یکشنبې په ورځ د هېواد ته د چابهار لارې استول شوي. د دې مرستو په برخه کې په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
د هندوستان هېواد د هغو 15,000 تنه مرسته شویو غنمو لومړنۍ برخه چې 15,000 تنه غنم کېږي د چابهار بندر ته راورسېدل، او دلته مو له نږدې څخه د دغو غنمو د تخلي پروسه وکتله. انشاءالله سر له سبا نه به د دې بارګیری پیل شي، او په ممکن سرعت به انشاءالله افغانستان ته ورسول شي چې ورته اړتیا ده.
ایرو ایشیا ریویو آنلاین خبرونه په یوه مطلب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې موافقې ته کتنه کړې، او لیکلي دي چې دا موافقه د وروستیو څو کلونو تر ټولو مهم سند دی. دا مطلب لیکوال پوښتنه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره څومره ظرفیت لري؟ د سیاسي چارو کارپو سبحان الله مسبا دا پوښتنه امریکا غږ ته داسې ځواب کړه.
د امریکې او د طالبانو ترمنځ دغه توافقنامه چې امضا شوي دا له اول نه ستونزې لرلې، یعنی دا شفاف نه و او تر څنګه یې حقوقي ستونزې لرلې. حقوقي په دې معنا چې موږ یو حقوقي او منتخبه نظام لرو په افغانستان کې، او دلته محدودیتونه دي او دا حقوقي او قانوني محدودیتونه په نظر کې نیول شوي. د مدیریتي لحاظ نه یې ستونزې لرلې، سیاسي ستونزې لرلې، او د افغانستان د اساسي قانون او د نورو قوانین د مورد په نظر کې نیول شوي، همغږي له افغانستان دولت سره نه وه. نو ځکه موږ غواړم دا ووایم چې هغه ظرفیت چې موږ د سولې یو دایمي سولې ته ورسوي په دې تړونلیک کې نه وه، او دا په عمله کې ثابته شوله چې دوی ونه توانېدل چې داسې یو سوله د دې تړونلیک پر اساس باندې موږ سولې خواته ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ځل بیا وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې سم اقدامات نه دي کړي. تر دې مخکې هم ترامپ ویلي و چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پر ضد کمزوري عمل کړی او پر دغه سازمان یې نږدې 400 میلیون ډالر مرسته بند کړه. د امریکا پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر او امریکایي میلیاردر بیل ګیټس د دغه پریکړې په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نور معلومات زموږ له همکار وحید
ولسمشر ترامپ د اړه خپل ادعا بیا تکرار کړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د مخنیوي برخې کافی اقدام نه دی کړی. ترامپ د سیشن په پرز ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس په ضد کمزور اقدامات کړي او سمه اداره نه ده کړی. د ترامپ خبره د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د بحران درمنځ کېدو پر مهال پر موقع عمل ونه کړ او په دې اړه هیڅ یو معتبر راپور هم خپور نه کړ.
تاسو ولیدل چې په ایتالیا کې څه وشول، په هسپانیا کې څه وشول، تاسو دا هم ولیدل چې په فرانسې کې څه وشول. د روغتیا د نړیوال سازمان لارښوونې د ویروس په مخنیوي کې پاتې راغلي او هغوی ونه کړای شول چې خپل سرحدونه په ډیر سخت وخت کې کنټرول کاندي. ویروس په چټکۍ سره ټول نړۍ ته خپور شو. دا یو وحشتناکه او غمجنه تیروتنه وه.
امریکا د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوی مالی تمویلونکي هیواد چې تیر کړی څه باندې 400 میلیون ډالر ورکړي چې دا د دې سازمان 15% بودجه جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د امریکا متحده ایالات له پخوا څخه د دوی ملاتړ کړي او پر راتلونکي باور لري چې مرستې به دوام پیدا کړي.
لا تر اوسه د دې نړیوال وبا توپانی ورځو په ټول اروپا سیوری غوړولی دی. د سیمې په هیوادونو کې د پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په تیرو 10 ورځو کې په اروپا کې د پیښو شمیر 2 چنده شوی دی او نږدې 1 میلیون ته رسیږي. په دې معنی چې د کرونا ویروس د 50% پیښو درون بار دلته په دې سیمه کې دی. د خواشنۍ خبره ده چې په اروپا کې تر اوسه پورې له 480,000 څخه زیات کسان په دې وبا مړه شوي دي.
د روغتیا په نړیوال سازمان د مرستو بندولو پریکړې په اړه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر یو اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان یوازینی سازمان دی چې د ویروس د کنټرول د هڅو مشري کولی شي او د مرستو د بندولو پر پریکړې خفه دی. بلخوا امریکایي میلیاردر او د مایکروسافت شرکت بنسټي خودونکې بیل ګیټس چې په خپل هم د روغتیا د نړیوال سازمان سره مرستې کوي وایي د مرستو بندولو پریکړه هم دومره خطرناکه ده لکه څومره چې معلومیږي. ملګرو ملتونو هم په روغتیا نړیوال سازمان د امریکا د مرستو بندولو لقبل نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي اوس د وخت نه ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا د کومې بلې ادارې چې د کورونا وایروس سره په مبارزه بوخت ده منابع راکمي.
دل د چابهار بندر لاري افغانستان ته د مرستو بار یو محموله د یک شنبه په ورځ لیږلې و چې پرون دغه بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال چابهار بندر ته ورغلی و نو شابه آشنا ورسره د مرستو د څرنګوالي په هکله مرکه کړې. په
مرستو کې څه شی شامل دي؟ کلن معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. د هندوستان هیواد هغو 15,000 ټنه مرسته شویو غنمو لومړنۍ برخه چې 15,000 ټنه غنم کېږي د چابهار بندر ته راورسېدل او دلته مو له نږدې څخه د دغو غنمو د تخلیې پروسه وکتله. انشاءالله سر له سبا نه به د دې بارګیري پیل شي او په ممکن سرعت به انشاءالله افغانستان ته ورسول شي چې ورته اړتیا ده.
مرسته څنګه انتقالیږي او مدیریت به یې څوک کوي؟
د دغو غنمو د استولو لپاره وار له مخه د ملي شرکت لخوا ترتیبات نیول شوي دي او د افغاني ترانسپورت شرکتونو او همداراز د هغو اسانتیاو څخه په ګټې اخیستنې سره چې د ایران لخوا رامنځته شوي دي دغه غنم افغانستان ته ورسول شي.
لیوال صاحب، څه معلومه ده چې د دې مرستو پاتې برخه به کله رارسیږي؟
ټاکلې ده چې د دغو 15,000 ټنه غنمو نورې برخې په راروانو ورځو کې د چابهار بندر له لارې راورسیږي او انشاءالله افغانستان ته به انتقال شي. دلته ځای دی چې د دوست هیواد هندوستان له دغې مرستې څخه همداراز د ګاونډي هیواد ایران له هغو اسانتیاو څخه چې د دغو غنمو د انتقال په برخه کې رامنځته کړي دي مننه وکړه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د کورونا وایرس له امله په ګرځېدو باندې د بندیز له اعلان وروسته ګڼ شمېر خلک یا بېکاره او یا هم کمکاره دي. له دغو کسانو څخه حکومت خان هغه ټکسي چلوونکی دی چې مخکې به یې په ورځ کې 1,250 افغانۍ ګټلې، خو اوس یې سورلی یا بیخي نسته او یا کم دی. په دې باره کې زموږ خبریال لیمینیازی
په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی چې له امله زیات شمېر افغانان بیکاره شوي دي. حکومت خان ځاځی د 14 کسیز فامیل سرپرست دی. هغه په کابل ښار کې ټیکسي چلوي، خو دا شپې ورځې د ګرځ بندیز له امله چې ښار کې ګرځېدل کم یا په نیست حساب دي، ګټه وټه یې په ټپه درېدلې ده.
والله چې روز سپرلې نشته دی، بس کاروبار به په ټاپه ولړ دی، مټر ګرځي سپرلې نشته دی، نو بس پام دی واجب اسې مکور خراب دی. دغه نمخ کې بیا خو لګ به شروع وته زردوله سو دیار سم بو وکړې سم تیل کړې سم کور مسراب کړو یو گزارا چلی دا، او اوس به کور په ټاپه ولړ دی، سم نشو کولای چې کور خرچا پراګ
دی. وای سره لدی چې افغانستان په خپل هم یو غریب هیواد دی، خو باید په تاسو وخت کې لبی وزلو کسانو سره مرسته وشي.
خو نور ورځو کور کې هم نو امر وتل او د څه وخت چې دوله دیار سره په عمل هم نه ټول ز کور سرپرست نه مو په غوړه دي. کا کور وکړو به ګټه بچي وي، سو به خورګه کور ونو کو بس لایلی ته نوست ونو. او دولت خپل غریب د سند چې مونږ وای چې دولت مو سرمه دار ده، دولت ګاډ واډ در سره نو هغه موږ څه کومه کنه کوي چې موږ څه کومه کوکی چې لګ شغار.
په کابل کې د کورونا وایرس ته خبرېدلو ویرې د ګرد بندیز له امله خلک نشي کولای لکورونو بهر شي، خو دغه چاره د دې لامل شوی چې کاریګر خپل روزمره مزدوري پیدا نکړي. په سیمې او نړۍ کې د کورونا وایرس خبرېدل د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ ته هم زیان رسولی او دغه هیواد پر عوایدو یې منفي اغیزې کړې دي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.